رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی دی چې د ترګرو زالی او د روزنی مرکزونه د لمنځه یوسي. د ننګرهار د کوټ په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او داعش ترمنځ په جګړو کې 10 وسلوال وژل شوي دي، او ایران هغه کسان محاکمه کوي چې د سعودي عربستان په سفارت یرغل کولو شک پی کیږي.
په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د آشنا سپورتس پروګرام لرو. سوال ده چې سپورتس مینان پروژه کې تمرین کوي یا نه؟ خو خبره ده چې ورزشکاران روژه ماتی نه روسته تر پیشنمی پوری بیا د روړې نه پس ورزشونه او تمرینات کوي. متی الله عابد نن تاسو سره په همدې موضوع باندې غږیږي. کولی شئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ. اوس د دې ساعت خبرونه واورئ چې عاشق الله رحیم زوی وایي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د مرسیال او بخې د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د سرګندونو په خبرګون کې ویلي دي چې پاکستان دې په خپل ژمنو عمل وکړي او په خپل هیواد کې د ترګرو زالی او د روزنی مرکزونه لمنځه یوسي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز پاکستانی مطبوعاتو ته د دوشنبه په ورځ ویلي و چې د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي او وخت غواړي چې بیرته خبرې پیل شي. خو بل ورته د افغانستان د ولسمشر د بیان مارسیال د وخان مینپال وایي چې پاکستان دې ترګر وځپي او کوم ژمنې چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړي دي هغه دې عملي کړي.
موږ د ترورستانو ترمنځ د شاو بد ویش نه کوو. کوم هیوادونه چې د ترورستانو ترمنځ د شاو بد ویش کوي بې له شکه قیامت یې پرې کوي. د پاکستان لپاره پکار دی چې هغه کړي ژمنې عملي کړي، د هغو ترورستانو په وړاندې باندې عملي اقدام وکړي چې د دوی په خاوره کې استوګن ځایونه، پټن ځایونه او روزن ځایونه لري.
سرتاج عزیز ویلي و چې افغان طالبان کابل نشي نیولی خو جګړه غځولی شي. چارواکي وایي د ننګرهار ولایت د کوټ پولیس والی کې د افغان ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ په تازه نښتو او هوایي بمباریو کې د دې ډلې 10 وسلوال وژل شوي دي او 40 ټپیان دي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د ننګرهار ولایت د کوټ پولیس والی کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د وسلوالو لخوا د ډلې ایزو بریدونو نه وروسته په دې سیمه کې امنیتي حالات ټکنی شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نوي استازي تادامی چې یماموتو نن رسمن خپل دنده پیل کړه. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې ویل شوی دی چې جمهوریت غنی نن د نیکولاس هیسم سره د خدای پامنې په غونډه کې د یونامان نوی استازي یماموتو ته هرکلی وایي او لاغه سره یې د حکومت د بشپړې همکارۍ ژمنه وکړه. د افغانستان د مشرانو جرګې نن د رایو په اکثریت د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه د جمهوریت محمد اشرف غنی دوهم تقنینی فرمان تصویب کړ. مشرانو د جرګې غړو نن لوګ دوه بحثونه ورسره په دې فرمان کې د یو لړ تعدیلاتو پر وستلو دا فرمان تایید کړ. په دې فرمان کې د انتخاباتو کمیشنونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه بحث شوی دی. په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې 40 تنه وسلوال کسان وژل شوی دي، 93 یې ژوندۍ نیول شوی دي. د 209 شاهین قل اردو لخوا په یوې خبرې شوې لامې کې راغلی دی چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د ظفر په نامه عملیاتو کې د مخالفینو 40 وژل شوي دي او 15 موټر سایکلونه یې تخریب او یو شمېر افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. ایران هغه کسان محاکمه کوي چې شک پرې کیږي د جنوري په میاشت کې په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت یرغل کړی و. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د غاټه 40 مشکوک کسانو په محاکمه کې د شفافیت غوښتنه کړې. قهرجنو ایرانیانو ورسره له هغه په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت یرغل وکړ او هرڅه یې لوټ او تالان کړل کله چې سعودي عربستان د شیعهګانو یو مذهبي مشر اعدام کړ. په سفارت یرغل نو ورسره سعودي عربستان د ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړلې. فرانسا د بشار الاسد له ترنه تحقیقات کوي. په فرانسا کې د بشار الاسد یو تر له ناقانون لارو چارو څخه د شتمنۍ په پیدا کولو او درغلیو تورن شوی دی. نور تفصیل د متیول عابد نوري.
د سټیشن په پورز یوې سرچینې ریوټر اجانس ته وویل چې محکمې د جون په 9مه نیټه له رفعت الاسد نه د تحقیقاتو امر کړی. په هغه تور دی چې د مالیې په ورکولو کې درغلي کړی او تورې او ناقانونه پیسې سپینې او قانوني کړي دي. په فرانسه کې د اداري فساد ضد ټولنې په 2015 کال کې د هغه په ضد قضیه ثبت کړه. له هماغه وروسته حکومت د هغه په شتمنیو د سار او پلټنې امر ورکړ چې د فساد بډې ورکولو او تورو پیسو د سپینولو په اړه شواهد پیدا کړي. د رفعت الاسد مدافع وکیل په دې اړه څه نه دی ویلي، خو هغه ته نږدې کسان وایي چې په فرانسه کې د هغه شتمنۍ له سوري نه درغلی او په دغه هیواد کې اخیستل شوي جددونه هم په دا ډول پیسو نه دي اخیستل شوي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریا. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې 15 شیعه حوثي یاغیان وژل شوې دي. ائتلافي ځواکونو د یمن په محلي وخت نن سهار د تایس په خار کې په حوثي یاغیانو هوایي برید وکړ. امنیتي چارواکو په وژل شوو کسانو کې 15 یاغیان او 10 عام خلک ول. په برید کې اته عام خلک وژوبل شوي هم دي. په روسیا کې د لمړي ځل لپاره د بشري قانون په یوه مبارزه د تور ولګیده چې د هغه هواد د بهرني ایجنټ د قانوني سرغړاونه کړې ده. د روسیې په دې قانون کې ټول هغه غیر دولتي موسسې چې د بهرنۍ هیوادونو یا ادارو له خوا سره مرسته کیږي باید چې ځان د بهرنۍ ایجنټ په نامه ثبت کړي. چارواکو د دوشنبه پر ورځ میرمن ولنټینا چری فاتینکو ته چې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوي خبر ورکړی چې په هغې باندې جنایي تورونه لګېدلي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د دوشنبه پر ورځ په یو رسمي لیک کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نه د هغه پیښې په خاطر بخښنه غوښتلې ده چې د ترکیه پوز پروسه کال د اکتوبر په میاشت کې یو روسي الوتکه راوغورځوله. د ولادیمیر پوتین یو ویان دیمیتری پیسکوف ویلي دی چې د بخښنې دا لیک مهم دی، خو وی ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدل ډیر وخت نیسي. او وروستی خبر دا چې په امریکا کې د نظر د معلومولو د یوې تازه سروې له مخې اکثره خلک په دې عقیده دي چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډانلډ ټرمپ په پرتله د تروریزم په خلاف ښه مبارزه کولی شي. دغه سروې چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او ای بی سی نیوز په ګډه کړې ده 50% خلکو د تروریزم سره په مبارزه کې د هیلری کلینټن طرفداري کړې او یوازې 9% کې بیا د ډانلډ ټرمپ خوا نیولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. در نو اوریدونکو لګروسته آشنا سپورتس پروګرام لرو. پروژه کې په سپورتي تمرینونو غږیږو او وروسته ستاسو سوالونو ته ځواب وایو. د پروګرام کوربه متي الله عبد ده. پر پټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ ځنې ټولنې وایي چې د جون میاشت د خبريالانو د پاره د غوښونو تر ټولو ډکه میاشت ده. د افغانستان د خپلواک ژورنالیستانو ټولنې ویل دي چې د جون په میاشت کې د ژورنالیستانو په مقابل کې 22 د زور زیاتی واقع ثبت شوی دي. یوسف زدران د ازادي رادیو خبريال په دې حق له کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د خپلواک ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنه د افغان خبريالانو وضعیت اندېښنه لري، وایي چې یوازې د جون په میاشت کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 22 پیښې ثبت شوې دي. د دغې ټولنې مشر رحیم الله سمندر د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له دغو پیښو یې و په مرکز کابل کې دي چې خبريالان پکې وال شوي او یا له نور ډول ډول ګواښونو سره مخ شوي دي. دی وایي په شپږمه میاشت کې د خبريالانو په وړاندې تر ټولو ډېر تاوتریخوالی شوی دی. له دې 15 موارده په ولایتونو او وی په کابل کې دي. په دې کې بد چلند، وهل ټکول، سانسور، محدودیتونه، د وظیفې د پریښودو ګواښونه او د مرګ ګواښونه زموږ د ټولنو سره ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ژورنالیستانو د بیلابیلو ټولنو د معلوماتو له مخې له دې وړاندې په میاشت کې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي پیښو اوسط له 8 نه دی اوښتی. نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې هم له دې وړاندې په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وړاندې پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د کال له پیله بیا د مئی تر میاشتې پورې دوی د تاوتریخوالي دا ډول 50 پیښې ثبت کړي دي. د کابل پریس کلب مسؤل عزیز احمد تاسل وایي چې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي ډېرې پیښې د امنیتي ارګانونو، سیمه ییزو چارواکو او زورواکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د امنیتي ارګانونو لخوا د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي احتمال نه ردوي، خو وایي چې دا موضوعات به